د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم د 1200 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل 1200 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به تاسو بلا بل رپورټونه وړاندې کوو. مرکې هم د دې غړې برخه دي او 2:19 پروګرامونه هم تاسو ته موږ د دې غړې په نیمایي برخه کې وړاندې کوو. په هغه کې یو پرګنې خبرونه ده او بل تړون تاسو ته وړاندې کیږي. د دې هر څه تر مخه به ګلایا تاسو ته د دې خبرونه وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. په کوټه کې وسلوالو سلور امنیتی سرتیری وژلي دي. افغان حکومت وايي پاکستان ته د اجرائیه رئیس د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې او د هند اتر پردیش ریاست کې د اور گاڑی په پیخه کې لګ تر لګه 90 کسان وژل شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کوټه کې پرون ماخام وسلوالو سلور امنیتی سرتیری وژلي دي. په وژل شو کې یو د ټرافیک پولیسواله او درې سرحدي سرتیری شامل دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرازق چیما پرون خبریالانو ته ویل چې پر فاطمه جنا سړک باندې وسلوالو لومړی پر یو ټرافیک پولیسو ډزې وکړې او بیا سرحدي عسکرو چې هغه ځای ته ورسېدل نو په هغوی یې هم ډزې وکړې. وسلوال د پیښې له ځای څخه په تښتېدو کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمهواري لشکرې جنګوي عالمي وسلوالې ډلې منلې ده. د سوات په سیدو شریف کې 15 کورنۍ پرون د صوبایي حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکې په بدل کې د متبادل ځای نه ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. مظاهره کوونکي د سیدو شریف لوی روغتون مخې ته راغونډ شوي ول. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت د روغتون او میډیکل کالج لپاره 115 کنال ځمکه اخستې او دوی بې کوره کړې دي. د دوی په خبره حکومت په زور دوی له کورونو وباسي. صوبایي حکومت د سیدو شریف دغه اوسیدونکو د دریس پاړه تر وسه سندې ویلي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي تمه ده چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې له مخ یې په دغه هیواد کې د ځینو افغانانو اوږدمهالي اوسېدو ته زمینه برابرېږي. ښاغلي زاخلوال پرون شپه مشال راډیو ته په دې اړه ویل
په یو نتیجې باندې موږ رسېدلي او په دې باندې توافق شوی دی. هغه ښځې چې پاکستانی دي مومن افغانان دي دومرون ته 15 کلنې ویزې په شروع کې ورکول کېږي. نو دغه ټول یو بسته د وړاندیزونو ده. همدا اوس د پاکستان د کابینې سره د زموږ امید دا دی چې په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې په دې باندې به فیصله وشي.
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو ځینو افغانانو ته د ویزې د ورکولو تمه کوي چې یو شمیر افغانان په زوره خپل هیواد ته لیږل شوي او په پاکستان کې جایدادونه، کورنۍ، میرمنې او بچیان پاتې دي. افغان حکومت وایي چې پاکستان ته د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل پرون مشال راډیو ته ویل چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. نوموړي د اجرائیه رئیس د سفر په اړه ویل
د اجرائیه رئیس سفر پاکستان ته تر اوسه معلوم نه دی، شاید په راتلونکو میاشتو کې واوسي، اما د هغه لپاره هیڅ راست وخت او اجنډا نه ده تعیین شوې. دفتر زموږ ټول تمرکز
افغان حکومت دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې پاکستان وایي د افغانستان په اړه به په دسمبر میاشت کې د چین او روس سره غونډه ولري. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په مبینه توګه د امریکا بی پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د والي ویان پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم قومندان ملا بزرګ سره د نورو وو وسلوالو وژل شوی دی. عطاالله خوګیاڼي ویل چې دا برید د جمعې په ورځ د کوټ ولسوالۍ په لغرجو په علاقه کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې له دغو وسلوالو یو شمیر وسلې، بارودي مواد هم نیول شوي او تباه کړل شوي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د ملا بزرګ وژنه تایید کړې. اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار ولایت کې فعاله وه او له 2 کالو راهیسې یې د ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی و. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. چارواکي وایي نن سهار وختي د هند د اتر پردیش په کانپور ښار کې له پټلۍ څخه د مسافرو اورګاډي اوختو په پیخه کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او تر 120 زیات ژوبل شوي دي. امدادي کارکوونکي د درنو مشیندرو په مرسته کوشش کوي چې د اورګاډي په ډبو کې غیر پاتې مسافر راوباسي. دا اورګاډي د شمال ختیځ پټنه ښار نه انډور ښار ته روان وو. په سمدستي توګه معلومه نه ده چې اورګاډي ولې له پټرۍ واوښت. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پیخه کې په مرګ ژوبله سخته خواشینی څرګنده کړې ده. د ریلوی وزیر سوریش پربا ویلي چې د دې پیخې ممکنه ذمه وارو خلاف به سخته کاروایی وکړي. د شام د بشری کونو د اثر برتانیا میشته اداره وای چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب اخار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې لک تر لګه اته سلویخ کسان وژل شوي دي. په دې کې 15 ماشومان هم شامل دي. لویدیز هیوادونو د دغه بریدونو غندنه کړې ده. د رسنیو تر مخه د ښار په ختیځ کې سخته هوایي بمباری شوې ده. د بشری حقوقو د سار اداره و چې په تیرو 15 ورځو کې د سختې بمباری په نتیجه کې د وډل شو کسانو شمیر شاوخوا 180 تر رسیدلې ده. په هوایي بمباری کې توندوالی او په حلب ښار کې روغتونونو په نخښه کولو سره په هغه سیمه کې ټول طبي سهولتونه ختم شوي دي. د سپینې ماڼۍ د قومي سلامتیا سلاکارې سوزن رایس په روغتونونو بمباری په سختو ټکو کې غندلې او په روس او بشار الاسد رژیم یې غږ کړی چې د تشدد لړۍ ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي. عراقي ځواکونه په موسل ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې سخت مزاحمت سره مخ دي. عراقي ځواکونو سره د امریکې په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو هوایي بمباری مرسته هم ترلاسه ده. د عراق ځانګړي ځواکونو یو مشر میجر جنرال سامی العریدی پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوال د موسل ښار په ختیځ کې هدفي عملیاتو ترڅنګ لاسي بمونو او ماټر ګولې وروي. د موسل په جنوب کې د حکومت ملاتړ کوونکي شیعه ملیشي د جمعې په ورځ د تلفار فوزي اډې کنټرول ترلاسه کړی دی. د شیعه ملیشي یو ویان جعفر الحسینی وویل چې په نخوتو کې هوایي اډه تقریبا تباه شوې ده، خو دغه ځای د ځواکونو نقل و حرکت لپاره مهم دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2004 کال کې د موسل ښار کنټرول ترلاسه کړی و چې د اکتوبر په 18 نیټه عراقي ځواکونو د امریکا په مرسته پراخ عملیات پیل کړي ول. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ګلایت څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اور. په کوټه کې د وسلوالو برید کې څو ملیشا سرتیري وژل شوې دي. که څه هم پاکستانی چارواکو د سولې خبرو لړکی خپل وعده تکرار کړي، خو افغان چارواکي وایي د خبرو په ځای عمل لیدل غواړي.
مشته وقو به دا وی چې پاکستان د یو ښه ګاونډي په توګه کچېری په سوله کې مرسته نه شي کولای نشتر لږه د ترورستان څخه بهر نه کوي او د افغانستان کې د جنګ لپاره لمن نه وهي.
پاکستان وایي ترهګري ورته 113 ارب ډالر زیان رسولې، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا رښتیا نه دي او پاکستان له نړیوالو نور مرستې اخیستل غواړي.
دا شمیرا دے دا پارا ویلے کی جی جی مونگا تر اگر میرے کاؤ آگین پیسے لگی دا ہم دے را کی مونگا تیرے نقوم خوبوتو نو دے کم نقصان شوئے دے زائر انتیرہ کی.
په اونیزه خبرونه پرګنې کې بعد قبایلی سیمو اصلاحاتو پاړه د غلطه د میشت مذهبي اقلیتونو خبرې واورې.
زیاتو خلکو دا رائے ده چې دا پکې دې زم شي، نو پکار ده چې دا زم شي او دا قبایلی کې کم کاله اختیار قانون دې چې دا ختم شي.
تړون خبرونه هم درته لرو. د دې هرڅ اوریدو لپاره را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اردن کو پرون ماخام په کوټه کې وسلوالو پر امنیتی سرتیرو برید وکړ. په دې حمله کې چې زموري لشکر جنگوی العالمی نومي تنظیم پر غاړه خسته درې ملیشا سرتیری او یو ټرافیک پولیس وژل شو دي. یاد دې چې د پاکستان حکومت تیر هفته دغه وسلواله ډله د ناقانونه ګرځول شو تر هغه په لیست کې شامل کړه. نور تفصیلی ایوب ترین له کوټه په دې رپورت کې را لګل.
د پښتیر ماشام هغه مهال د کوټ پر پات مجنا سړک باندې رامسته سو، کله چې وسلوالو کسانو لمړی حالت پر یو ټرافیک پولیس دزې وکړي. د ټرافیک پولیس د کتن لپاره چې کله حالت سره دی عسكر را ورسېدل، نو دغه وسلوالو کسانو پر سره دی عسكر دویم وار ټکان وکړل چې لامل د یو لاروي په ګډون درې سره دی عسكر هم ټپانسول. څوک سم د لاس وسول هسپتال یا روغتون ته ورسول سول. حالت د ټرافیک پولیس په ګډون درې واړه سره دی عسكر خپل ژوند د لاس ورکړي. خود ډاکټران په وینا چې د لاروي ژوند د خطرې څخه بهر دی. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما و خبریالان ته وویل چې په پېښه کې څلور کسان تورن دي، څوک چې د ټکان کولو وروسته پر دوو موټرسایکلانو باندې په تیښته کې بریالي شوي دي.
یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوا ہے بس اتنا زیادہ، اس سے زیادہ ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے. تو کرائم سین
پولیس مشر عبدالرزاق چیما وائی چی دا پیش ہدفی وجہ نوا او پدی کی تورن کسان پر موٹر سائیکلان باندې تښتیدلی دی، خو پولیس په ډیر ژر په پیش کې د تورن ډلو په ضد عملیات پیل کړي. بل خوا تیر شپه د اف سی په مرکز کې د وژل سو عسکرو د جنازې لمنځور کول سو. پدې کې په ګڼ شمیر کې فوجي او انتظامی چارواکو ګډون درلود. وروسته د وژل سو کسانو مړي و خپلې اباګنۍ سیمو ته ولېږدول سول. هلته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په کوټه کې پر امنیتي ساتونکو د برید غندنه کړې او پولیسو ته په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو امر کړی دی. دلته د یو ناڅرګند ځای څخه د تنظیم لشکر جنگوي العالمي ویاند علي بن سفیان و رسنۍ ادارو ته ټلیفون کړی او د پیش پړه په غاړه اخیستی ده. د غړول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او زمرک خان سکزی هم په یو بیان کې د پیش په کلکه سره غندنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د سوات په سیدو شریف کې پرون خلکو یو مظاهره وکړه. دوی پر حکومت تور ولګاو چې د میډیکل کالج لپاره ځمکه په غیر قانوني ډول نیولې ده. دوی وایي حکومت باید زر تر زره دوی ته خپل ځمکه واپس کړي. چارواکي بیا وایي چې دا مسله په دې طریقه حلول غواړي چې ځایي خلکو ته به نوکریانې ورکړي، خو خلک وایي که حکومت یې ځمکه ورونه سپاري نو دوی به دا کالج جوړېدو ته پرې نږدي. نیاز احمد خان نور تفصیل درته وایي.
سوات سیدو شریف لوی روغتون مخې ته را جمع شوي د 15 خاندانونو غړو د احتجاج په توګه ناسته شروع کړې. احتجاج کوونکو وینا ده چې دوی نه صوبایي حکومت د روغتون او طبي کالج لپاره 115 کینال ځمکه اغستې او دوی یې بې کوره کړې دي. ناسته کې یو مشر پیر محمد خان وایي چې وړاندې رانه هم صوبایي حکومت ځمکه اغستې وه او اوس مې د کوره اوباسي.
د بلډ بینک لمنګز مکه ور کړی دا بچو واټ لمنګز مکه ور کړی دا د لګه غوند ټوټه پاتې او منګز خپل بچو لپاره ساتلې و هغه زمنګ نه پزور وغسته او د قشن چې کم دي چې وسوي چې دا تاسو به دخل کوم لر کوم نه پر نور حکومتونو کې منګز سګنو راغره په دې حکومت کې زمنګ به دخل پزور کیږي او زمنګ جوي زمکه وغسته.
یو بلتن اسماعیل زیاتوی چې صوبایي حکومت کله دوی نه زمکه اغستا نو دغه لوز ور سره شی او چې د زمکه په بدل کې به ورته په دغه روغتون او طبي کالج کې روزګار ورکوي.
په دې هسپتال کې برتیاني پټي پغلا باندې کیږي نمنګ راغواړي ایم پی ایس پل کسان برتی کوي څوک د کالم نه برتی کیږي څوک د مدین نه برتی کیږي څوک دیوزی نه برتی کیږي څوک شنګنی نه موږ نظر انداز شو یو اخر موږ په دې باندې مجبور شو.
دغه احتجاجي ناشته ته د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود هم ورغلو. دوی هم له حکومت د ولس لپاره غوښتنې وکړي. سیدو شریف دغه ولس ستونزو په اړه مچکله د سیمې صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه. نو ښاغلي وویل چې دغه د دولت ځمکې دي او بیرته یې اغستې دي، خو بیا به هم د ولس لپاره اواز پورته کوي.
موږ دا وایو چې په کار داره چې یاره هغه دې په کلاسپور کې واغستې شي او کلاسپور دې نوکر کړی شي چې هغه خپل کور ته آماده چې ډوډۍ موړی او خپل رزق خپل چولې سټارټ کړي.
د سیدو شریف ځمکو متاثره ولس وایي که چېرې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي او طبي کالج به بیا ودانۍ ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته اوږی او سم تاسو لمومندو یو رپورټ دراورو. مومندو ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په زیارت او زینو نورو سیمو کې هغه د سنگ مرمر غرونو باندې کار بند کړی دی چې خلکو به راوستل او له دې لارې یو څه روزګار ترلاسه کو. حکومتي چارواکو ویل چې دغه کار یې د اف سی آر د اجتماعي ذمواری د لاندې کړی دی او دا کار یې ځکه کړی چې خلکو ورسره وعده کړی وه چې د امنیت ساتلو کې به ورسره مرسته کوي، خو ځایي خلک وایي چې پوز او غټ غټ امنیتي ادارې امنیت نشي ساتلی نو عام خلک به څه امنیت وساتي. شاهنواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
دا محمد ایجنسی پرلکل انتظامی د صافو قبیلی د کان غرونه بند کړي. انتظامی وای چې د یوې میاشتې راهس یادې قبیلی ته ویل شوی چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي، خو دوی بیا هم په امنیت راوستو کې ناکام شو. نو زکه ورته د زیارت د غر په شمول د خانکا غرونه هم بند کړل. د یادو غرونو نه به سنگ مرمر د پیښور په شمول پنجاب او کراچۍ ته وړل شو. نو ملک فردوس خان صاحبه چې د خان چې په خانکا کې خپل غرونه دي وای او بیا می د یاد قبیلی وسیدونکو او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د محمد جنسی د مشر زرخان صافی سره خبرې وکړې. نو هغه وویل محمد جنسی د خویزو او بایزو قبیلی روزگار د جلال آباد نه د گوسړی په لار محمد ته د تجارت په وجه آباد وو. خو دغه لار و کله وړاندې تړلې شوې ولې د ساپو د قبیلی روزگار د زیارت او د خانقاه سره تړلې شوې. نو یو ځای خبریال فضلی ودود ساپې وای چې د یاد روزگار سره نه یوازې د ساپو ولس بلکې د پیښور 400 او تر د پنجاب پورې ولس په روزگار بوخت وو او د حکومت لخوا داسې فیصلې هغه یو ور بیا کډوالې ته مجبوروي.
دا هغه چې کوم دې په روزگار باندې اثر کوي به سي. نو دا چې کوم دې د حکومت چې کومه پریکړه کړې ده د ممندو په حق کې نه ده. دا چې کوم دې یو منفي کار کړې ده کوم دې غریب ولس دې هغه ور پکې خپل مزدوري کوي دیاري کوي نو دینا اغیو زیات متاثره کیږي.
او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ بره محمد جنسی حسیب الرحمن خلیل پرون رسنیو ته ویلي چې دغه غورنې د امن د نه ساتلو په مشترکه مواریکی بند کړي. خدای نه دی ویلي چې ګینه دغه غورنه و تر کومه بند وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لویا مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د پاکستان سرکاري بانک په خپل وروستي کلینی ریپورت کې ویلي دی چې د 2002 کال څخه تر 2018 کال پورې د ترهګرۍ سره تړلو پیښو د دې پر ضد جنگ پاکستان ته څه د پاسه سل ارب ډالر تاوان رسولی دی. دا دوی په خبره د ترهګرۍ ضد جنگ لړکی نړیوالو پاکستان ته یوازې 14 ارب ډالر ورکړي دي. د پاکستان د مرکزی بانک د غشمیري څومره رښتیا دي په اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان په خپل وروستي کلنی رپورٹ کې ویلي دي چې د 2002 کال نه تر د 2018 کال پورې ترهګری پاکستان ته څه باندې 113 ارب ډالر تاوان رسولی. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د پاکستان دومره زیات تاوان نه دی شوی او چې کوم شوی نو هغه هم زیاتره د ولس شوی.
کہ بھائی اس کا کم کارخانہ دیا لزولے گا کہ آخ کارخانے کو پرائیویٹ دی تا کم یو سرکاری دا سے غٹ بلڈنگ آلزولے دے کہ آلزولے نی نو 75 کروڑ روپو خو یو بلڈنگ دی نو آگے کی دمرا نقصان دے کم جائے نو شو نو مطلب دارے کہ داش میرا پہیس تو گا ہم
کچه هم اکرام هوتی وای چې مرکزی بانک د ترګری لوجی د پاکستان شوه تاوان د اصل نه زیات خودلې. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پو او د پاکستان په وزو په خوانی چارواکي لیفټننت جنرال ترت مسعود وای د مرکزی بانک د غشمیر سمیدی خور د په خبره مسله دا چې پاکستان ته ترګری لوجی د رسیدلی تاوان اندازا لګول ګران دی.
په دې کې مبالغه نسته. خدا پر دې تکیه کوي چې ته د نقصان اندازه څنګه لګوي. په دې کې جایدادونه څومره نقصان شوي، څومره سیمه د څومره وخت لپاره متاثر شوي، د دې وروسته بیا خلک به کور شوي، ځینې بیا به حال کړل شوي، څومره خلکو ته د هغو د ډنګسو کورونو معاوضه ورکړل شوي، د څومره خلکو علاج په حکومتي خرڅه شوي، څومره پوځي افسران او سرتیري وژل شوي. نو داسې په سلګونو طریقو تاوان شوي چې زه یې په پیسو کې حساب نه سم کولای.
که څه هم تلت مسعود وایي چې د پاکستان سرکاري بانک لخوا د شمیرو په ډاګه کولو هدف یوازې نړیوالو ته دا ښودل چې پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جنگ لړکې مرستې کمې او تاوان زیات رسېدلې. خو د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی بیا وایي د دې هدف یوازې دا دی چې پاکستان غواړي نړیوال دوی ته نورې مالی مرستې ورکړي.
دا شمېره د دې لپاره ویل کېږي چې موږ ترهګر چې دي هغه لری کوو، یعنی په دې هغه پیسې لګي دا هم دې راکې موږ له بیرل قومي قوتونو درېمه کوم نقصان شوی دی زادین پورا کې. د دې شمېره مقصد نور څه نشته، دا درې مقاصد دي. او اوس چې کله دا شمېره مخې ته راغلې ده نو د دې په دې درې وړو اړه خو چې نظر اچي او دې اړه باندې نظر اچي چې دا خو د عوامو ته پته ده چې دا نقصان څومره شوی دی، نه بین اقوامي داسې تجزیاتي ادارې دي نو هغې هم سندي ویلي د دې باره کې دا شمېره چې ده
اکراموتی جاتوی پاکستان ته د ترګریز جنگ لړکی ورکړل شوی 44 ارب ډالر او نورې ولسی مرستې زیاتره په سمزه نه دی لګول شوی. خو لیفټننت جنرال ترت مسعود دغه تورونه ردوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته اوغی. پاکستان وایي د افغانستان په اړه په دسمبر کې د چین او روس سره یو غونډه وکړي. په همدې حال کې د ریپورټونو تر مخه روس غواړي د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د طالبانو سره اړیکې وساتي. پخوا افغان چارواکو ویلي وو چې پاکستان سره اړیکې ځکه خرابې شوې چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. خو اوس پاکستاني مطبوعاتو لیکلي چې د اسلام آباد او کابل اړیکو ښه کولو لپاره د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله کېدای شي پاکستان ته سفر وکړي. د دې هر څه په حق لمو د افغانستان اجرایه ریاست دی وین جاوید فیصل سره مرکه وکړه. په سر کې مو همدا پوښتنه وکړه چې پاکستان ته د ډاکټر عبدالله د سفر نیټه ټاکل شوې او کنه.
د اجرایه سفر پاکستان ته تر اوسه معلوم نه دی، شاید په راتلونکو میاشتو کې ووسی، اما د هغه لپاره هیڅ وخت او اجنډا نه ده تعیین شوې. د پاکستان زموږ ټول تمرکز پر داخلي حالاتو باندې دی.
فیصل صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دسمبر کې به پاکستانی چارواکي د روس او چین استازو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. په داسې حال کې چې د ریپورټونو تر مخه روسان غواړي چې د پاکستان له لارې طالبانو سره د داعش پر ضد اړیکې جوړې کړي، آیا تاسو د دسمبر په غونډه کې د ګډون بلنه لرئ او د روس او د طالبانو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان لږه غونډه هیڅ رسمي اعلانات تر لاسه کړي نو څه دي غونډه ته خبر نه لرو، ولې په ټول کې د افغانستان د سولې او امنیت په خاطر هر تلاش کیږي. ضروري چې هغه د افغانستان د حکومت په موافقه او په ګډون باندې وسی تر څو لازمه پایله ورڅخه ترلاسه شي. په ټول کې افغانستان او روسیا په څو اړخیزو پلاتفورمونو کې یو بل سره همکاري لري، مثلا د شانګهای د همکاري سازمان او د آسیا رجله هیوادونو د استانبول او فرساکي روس او افغانستان سره نږدې همکاري لري او په مختلفو مسایلو باندې بحثونه شوي دي. د افغانستان د حکومت تمرکز همیشه پر دې و چې اړیکې باید د دولتونو ترمنځ وي، دولتونه د دولتونو سره تماس ونیسي او په هیڅ صورت دغه ډول یو وضعیت چې دولتونه له تروریستي ډلو سره تماس نیسي هغه زموږ لپاره په خیر نه دی او د افغانستان حکومت دغه ډول فعالیت هرکلی نه وایي. اما په ټوله کې بیا هم موږ له روسیې سره په څو څو اړخیزه چوکاټونو کې همکاري لرو او دوه اړخیزه اړیکې مو هم ښې دي. پینان هر فعالیت چې د افغانستان په باب کیږي زموږ توقو به دی چې هغه د افغانستان له حکومت سره یا د افغانستان له دولت سره همغږی شي.
اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د نومبر په 20 تاریخ د پګواش غیر دولتي ادارې لخوا د پاکستاني او افغان مدني فعالانو یو غونډه کیږي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو په دې غونډه کې د رسمي استازو د نه ګډون خبره کړې ده، خو به هم دغه غیر رسمي غونډه څومره موثره بولي فیصل صاحب؟
د افغانستان د سولې په ارتباط ټول بحثونه لکه مخکې چې هم د افغانستان حکومت ویلي دي اړین دي چې د افغانستان د حکومت مالکیت او پر رهبری باندې پیل شي او مختلفات شي. د پاکستان هم د سولې پروسه درلې نه ده. د افغانستان حکومت او د سولې شورا د سولې لپاره هلې ځلې کوي. کار روان دی او په ټوله کې کله چې د پاکستان سره زموږ ګډ تلاشین نتیجه ورنه کړه د افغانستان حکومت هماغه پروسه پای ته ورسوله ولې په ټوله کې د سولې لپاره یوه دروازه همیشه پرانستې ده دا دروازه پاته ده او موجودې لارې د سولې لپاره کار کوي کومې موسسې یا شخصي ادارې چې د سولې په ارتباط بحثونه کوي دا د هغوی مربوط کېږي چې د افغانستان حکومت په هغه کې هېڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم ګډون او تړاو نه لري.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو افغان چارواکی وای پاکستان د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې ډېری او عمل کم کوي. په داسې حال کې چې پاکستان ویلي غواړي د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره خبرې پیل شي، افغان چارواکی وای دغه کار به هله وشي چې اسلام آباد د وسلوالو مرکزونه وتړي او پوځي مرستې بندې کړي. د سولې مذاکراتو په مخ کې پرتو خوندونو او حل لارو په اړه دا رپورټ اورو. افغان چارواکی وای د جګړې ختمولو لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو هڅې بیخي ودرېدلې نه دي، بلکې د خو نتایجو لپاره کوششونه روان دي. د افغانستان د اجرایه ریاست یو وایان جاوید فیصل نن مشال ریډیو سره خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستاني سفیر او دغه هیواد د بهرنو چارو وزارت د وروستي او څرګندونو په اړه ویل چې په سیمه کې به ترهګری هله ختم شي چې پاکستان په رښتیا د وسلوالو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
هغه ترورستان چې افغانستان کې نن جنگ کوي روزانه په پاکستان کې کیږي او مالی منابع هم ورته پاکستان برابر شي. بینان پاکستان هغه هیواد دی چې بیرته د سولې په پروسه کې هم په همدې کچه باندې مرسته کولی شي. ویل دا به مرغه شي پاکستان نه تنها چې په سوله کې مرسته نه ده کړې، بلکې ترورستان یې نور هم قوي کړی. په افغانستان کې د جنگ لپاره زمینه نور هم مساعده کړې ده. زموږ توقع به دا وي چې پاکستان د یو ښه ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت ادا کړي او کچیری په سوله کې مرسته نه شي کولای نشتر لږه د ترورستان څخه بهر نه کوي او د افغانستان کې د جنگ لپاره لمن نه وشي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه تیر ورځ مليحه لودي د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره کوشش کوي او غواړي چې د افغانستان په مشرۍ د طالبانو سره خبرې بیا پیل شي. په همدې حال کې د پګواش په نامه یوې ادارې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو د غونډو په لړ کې د نومبر په 28 تاریخ اسلام آباد کې د یوې ناستې خبر ورکړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته نن ویل چې د پګواش په غونډه کې د دوی استازي برخه نه اخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم ویلي چې له دې غونډې ځکه ډیر امید نشته چې رسمي حیثیت نه لري. خودی غونډه تا ور بلل شوی افغان سیاستوال ضیاءالحق امرخیل وای د پګواش غیر رسمي غونډه کې به هغه پخوانی پاکستانی پوزي او سیاسي چارواکي موجود وي چې پر طالبانو او پاکستان پالیسي جوړونکو ډیر اغیز لري، نو ځکه دا ناستا مهمه ده.
پاکستان د موږ یو مستر لري هغه د دې چې څو دې پروسه سره مرسته وکړي او صادقانه وي تر څو چې صداقت موجود وي چې صلح په افغانستان کې نامني وي دې هم ضرر رسیدل د عواملم دې هم قرباني وي. خبره ده چې هغه سیاستمدارانو سره سیاستوالو سره یا هغه مخکنی چارواکو سره چې په دې مجلس کې موږ سره غیر رسمي غونډه کې ګډون کوي او بحث په سر دې باور چې دغه چیرې د پاکستان په حکومت باندې تاثیر ګذار دي په اوسني سیاست باندې
د طالبانو د قطر د دفتر یو چارواکي څمو د مخکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې د افغان حکومت سره مذاکرات غواړي خو په ویناي چې ځینو شرطونو د دې کار مخنیولې. په دې شرطونو کې مهمې د افغان حکومت لخوا پر جنگ بندي او د طالبانو لخوا د قطر دفتر په رسمیت پیژندلو ټینګار خودل شوې دي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر وای د سولې مذاکرات به هله پیل او نتیجه ورکي چې پاکستان طالبان خپل خوښې ته پرېږدي.
یوازنی لار د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو مذاکرات دي. جنگ لا د حل د شخړې نه ده، مګر یو شی باندې زه مطمئن یم، هغه کوم بیانات چې په ملل متحد کې د پاکستان استازي کړي دي هغه هم دوه مخي بیانات دي. دغه ډېر سکالو هغه ناورین چې په افغانستان کې میس راغلی او په سلګونو او په زرګونو افغانان پکې وژل شوي ټاکونکی نقش پکې پاکستان درلودی.
یاد دیوی چې څمو د مخ کې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په امریکا کې ویلو چې پاکستان پر طالبانو ځکه کنټرول او اغیز لري چې د طالب وسلوالو کورونا په پاکستان کې دی او د زخمیانو درملنه یې هم هلته کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې. راځئ له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په کوټه کې پرون ماښام وسلوالو څلور امنیتي سرتیري وژلي دي. په وژل شوو کې یو د ټرافیک پولیس والا او درې سرحدي سرتیري شامل دي. د پیښې ذمهواري لشکر جنگي علمي وسلوالې ډلې منلې ده. دا سوات په سیدو شریف کې 15 دیش کورنیو پرون د صوبای حکومت لخوا د روغتون او میډیکل کالج لپاره د ځمکې په بدل کې د متبادل ځای نو ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. صوبای حکومت د سیدو شریف د دغو سیدونکو د دریس پاړه تر اوسه سن دی ویلي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای تمه ده چې پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې د مخ یې په دغه هیواد کې د ځینو افغانانو اوږدمهاله اوسېدو ته زمینه برابرېږي. نوموړي دا خبرې پرون شپه مشال راډیو ته کړي. افغان حکومت وای پاکستان ته د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان اجرائیه ریاست یو ویان جاوید فیصل پرون مشال راډیو ته ویل چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان په نیوهار ولایت کې په مبینه توګه د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی دی. چارواکي وایي نن سهار وختي د هند د اتر پردیش په کانپور ښار کې له پټلۍ څخه د مسافرو اورګاډي اوختو په پیخه کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او تر 160 زیات ژوبل شوي دي. د شام د بشرو کونو د سار برتانیا میشته اداره وای چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب خار کې پرون د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي او عراقي ځواکونه په موسل خار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې سخت مزاحمت سره مخ دي.
ګلیا ستاسو د خبرونو لنډیز ووایي اوریدونکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د وادي سره سم تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه پرګنۍ او تړون وړاندې کوو. پرګنۍ تاسو زموږ همکار نسا جمل جوړی او تړون تاسو زموږ همکار بوریوال کاکړ تیاری. راځي چې وایو
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. په نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په قبایلي سیمو کې میشت اقلیتونه د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه سوای او په دې برخه کې د دوی رائے اغستل شوی او کنه. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي ویلسن وزیر وایي د غیر سرکاري ادارو د اندازې تر مخه په قبایلي سیمو کې د لګکیو آبادی د 150 زیاته ده چې پکې مسیحان تر ټولو زیات دي. نوموړی زیاتوي د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت کې د بدلون په اړه د ټولو رائے واغستل شوې خو د دوی د هڅو باوجود د اقلیتونو نه په دې برخه کې هیڅ پوښتنه نه ده شوې.
او موږ هغه کافی کړی وو چې عمر عمران دي دا گورنر سے تا عبدالقادر بلوچ تا ناصر دنجوا کا او سچی سسان تا کنه میرا بوم پر یو ورسی نه او سمو سره مشوره او کې سبو وخت مل تجاوز ورکو کنه او اوس پر یو غوی مونږ ریسپانس ته راځل.
په قبایلی سیمو کې د سکانو حقونو لپاره کارکونکي او ملک بابا جی ګورپال سنگ وایي په موجوده وخت کې د قبایلی سیمو اصلاحات ډیر مهم دي. دی وایي د قبایلو په سوچ کې ډیر بدلون راغلی دی نو باید چې د انګریز د وخت زوړ قانون ایف سی آر لرې کړل شي او فاټا هم د پاکستان نورو سیمو سره د پرمختیا په برخه کې یو ځای کړل شي.
کار دې چې دا وشي بلی چې تر زیاته چې کوم دی مطلب قبایلي خلک چې کوم دی یا غیزي خلک چې کوم دی د مختلف شینو نه محرومه پاتې شوی دي. هلته اویرنس نشته، هلته ایجوکیشن نشته، هلته هیلپ نشته
او دا چې کم د انسان چې کم هر انسان چې کم رائټس دي کم حقوق دي هغه شنه نه داخلك محروم پاتې شوی دي او مزید نه دي پکار چې او شی ولې چې په هر مشکل کړي چې هغه زمونږه او موږ ټول چې کم د پاکستان سره شانه بشانه ولاړو نو موږ بیا چې کله د سرکیاتی کار کوي یا د خوشحالۍ یا د صحت یا د ایجوکیشن نو په هغه کې موږ هغه خلک بیا ولې هیرو نو موږ په کار دي چې مطلب هغه سره یو رقم رویا اختیار شي او هغه له چې کم د یک چې کم د ټول پاکستانیانو لپاره یو رائټ یو لیول یو قانون چې هغه تحت چې کم د داخل چې کم د پاره کې شمار
ګورپال سنگ وای قبایلو او په ځانګړې توګه اقلیتونو تل د پاکستان لپاره قربانیانې ورکړې دي خو چې کله د مهمو پریکړو وخت راشي نو دوی لپاره وغرسول شي
زه پخپله د پاکستان فرست لومړي هولډر ام ملک ماتي شو خورداغه شاندې چې پروګرام یا د سېکټیویټی کیږي نو موږ لا پته نه بیا سبا خبرونو نه خبر شو او موږ دا غواړو آیا د قبایلی پاکستانیان نه دي آیا د قبایلی چې کم دي د پاکستان لپاره قربانیان نه دي ورکړي چې کله هم د پاکستان ضرورت ته ملي شانه بشانه مخکم ولار دی وسم د پاکار می سره شانه بشانه ولار دی موږ دا غواړو چې زیاتو خلکو دا رائے ده چې دا پکیتی کې زم شي نو پکار ده چې دا زم شي او دا قبایلی چې کم کال اختیار قانون دی چې دا ختم شي او قبایلی چې کم دی مطلب پاکستانو کې شمار کی او پاکستانی حیثیت غیر ورکی
دیرستیو کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د مختلفو قبایلی سیمو دورې وکړې او هلته یې د سیمې له مشرانو سره ولیدل خو په قبایلی سیمو کې ملک پیپندر سنگ وایي اصلاحاتي کمیټې د ټولو رائے واغستې خو د اقلیتونو نه د فاټا اصلاحاتو په اړه هیڅ تپوس نه دی کړی ملک پیپندر سنگ وایي اقلیتونه هیله لري چې د فاټا اصلاحاتو وروسته به د دوی هم ډېرې ستونزې هوارې شي
بالکل پکار جی کو قبائل کو مرضی باندھے میں پکار دادی میرا یا خود صبح کی گل کی کرنی نو بائک کونسل تھا شو کیا تھا اختیار کونسل جی تو مطلب کہ کم ہم پی طلب کے لیے جمعوں گا کم ایم این اے کا پتہ بھی کم اس لیے پتہ نا اکثر 158000 روڈ کا نسبی بھی نو ایم این اے کو خراب آنے پڑے پی طلب مت کہ پی طلب کے لیے پتہ تو چاہ ہم بھائی کی دوارہ وقت
دیرستیو کی وفاقی حکومت د قبایلی سیمو د آئینی انتظامی اصلاحاتو پڑا یو رپورٹ پارلیمان تا وړاندې کړ په دغه رپورٹ کې ویل شوی چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک په خیبر پختونخوا کې شامل دي لغواړي خو اقلیتونه وایي چې په قبایلی سیمو کې ځینې خلک د دې پر ضد هم دي ویلسن وزیر وایي که د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه د ټول پښتنې له لارې پریکړه وشوا نو پکې به د اقلیتونو په ګډون د ټول اولس رایه مخې ته راشي
دا غواړي چې د ګورې کنسټیټیوشن کې یو ډېر ښه مثال وکړم چې هغه خبره چې کوم باندې ګورنمنت کنفیوز وي هغه باندې پبلک رائے واخلي کنه نو دا باندې چې یو ریفرنډم وشي کنه چې آیا پاتا چې د خیبر پختونخوا کې شامل یا بلا سبا شي یا د جنه بل هغه مطلب چې هغه کانسل ورکول شي نو که دا باندې ریفرنډم وشي نو دا به ډېره ښه خبره ده جمهوري کې کم دی او آئین کې د ګنجایش شته خو هغه ریفرنډم کې به پته ولګي چې پوره خلک څه دي لکه ګوره انګلینډ کې یو کې چې ریفرنډم وشو چې را ده یو کې وسوا یوروپي یونین چې دا بهر وځي کنه نو هغه ریفرنډم کې هغه یو چې دا به بهر وځي نو لکه دا چې موږ هم یو څه ریفرنډم وشي کنه
په قبایلی سیمو کې مختلفې اتحادیې او ټولنې هم د فاټا د اصلاحاتو لپاره هڅې کوي ګورپال سنگ وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې په ګډون تر اوسه له دوی سره هیڅ یوې اتحادیې یا ټولنې رابطه نه ده کړې چې اقلیتونه د فاټا اصلاحاتو په اړه څه دریس لري
دلته زمون خواله راغلی دي نه چې کوم دي مطلب څه د څه کال وغیرہ شي دي موږ سره څه خبري کړی دي هیڅ هم د څه نه دي شوی او څه مطلب یو سړی څو کوالي پښتو روایت کې چې موږ له وای چې تاسو راشي نو موږ به ورزو په دې چې قبایلو څه فیصله یې هغه زموږ فیصله ده او چې څنګه هغه خو خې موږ وسره یو که آیا موږ مطلب هغه کې د نمک برابر هم نه خو زموږ رائټ حق جوړیږي چې هغه سره چې کوم دي او درګو هغه حق دا جوړیږي چې موږ خبر کړي
نو در وخت سره نه کوم مطلب مون سره دا شانتي رویه کی نو مطلب هغه خو بیا هم لگا دا کوشش کی خو موږ خدا و استرنن وخت پوری موږ په پاکستانیانو کې نش مار کیو آیا موږ چې کوم مطلب دا خارونو نه پاټه قبل لا 347 کې هغه وجه دا و چې موږ د دې خاور سره د دې سیمې سره پیار او محبت موږ چې کوم د خپل ځمکې په 47 کې پرې خودلې او قبایلو علاقو له لاړو نو ټیک شو چې واپس راول موږ نه دی ویلي چې دلته زموږ ځمکې وي دلته زموږ جیداد دی هغه ځمکې هم لاړې دام لاړلې او بیا قبایلي چې کله حالات خراب شي زموږ مشران ټول هلته نه راغلل در بدل شو
د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادی یو مشر فرهاد خان وایي دوی په دې رستیو کې د فاټا اصلاحاتو پړه په غونډه کې اقلیتونه هم رابللي وو او سم د اقلیتونو د حقونو پړه اندېښمن دي
دا راځي ځای خلک ته هغه ماینارټی نه دی بلکې اکثریت ته دا غیر رائے ته څوک نه ګوري دا نو پاتې شو دا ماینارټی خو هغه هم حق لري حکومتي چارواکي په کار دي چې هغه تمخ ورواړي او زمونږ په شان دا آزاد تنظیمونه هم په کار دي یو پروګرام کړی دی او موږ په کې هغه مدو کړی دا کورن ایجنسی نه چې سیک برادری او هغه په کې په کار دغه دا چې دا هغه رائے ته هم کوي شي او دا هغه هم د اصلاحاتو په دغه عمل کې شامل کړی شي حکومتي چارواکي یا د اصلاحاتي کمیټه چې کوم وا د دې په ریپورت کې او د دې په اصلاحاتو په اړه شاتو کې هیڅ ځای خبره مخ ته نه راغلي چې د فاټا په اصلاحاتو کې د اقلیتي برابرۍ سره کردار دی نو بوله دي دا یې سره یو غوښتي دا د دې په حیثیت یې غوښتي چې حقوق دا غي دا چې کوم مسالې مخ ته راغلي په دې تیر له ساتو کالو کې دا غي دا پر روان وخت کې څه هم راوځي او هغه ته څه تجویز کړی دا 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 څه په سفارښتو کې نه راغلي دي
فرهاد خان سیادوی کله چې د یوې سیمې آئینی او انتظامی حیثیت پریکړ کیږي نو د پاکستان قانون تر مخه د پریکړې پر مهال د مذهب پرتا یوازې د اکثریت فیصلې ته کتل کیږي دیوای د پاکستان په آئین کې اقلیتونه د هیواد وګړي ګرځول شوی دي نو باید د قبایلی سیمو راتلون کې په فیصله کې اقلیتونه لپاما او نه غرسول شي
آئینی حیثیت خبره نو چرته چې د علاقې تدبیر بدلیږي د علاقې قسمت بدلیږي نو هلته اکثریتي رایه ته خلک ګوري اکثریتي رایه کې خو چونکې دا ځان د اول نه په ماینارټی کې وي خو بهر حال د دې بیا هم یو نمایندګي په کار ده چونکې د دغه ځای ځایي اوسیدونکي دي او هغه هومره حق لري څومره چې عام یو وګړي لري ځنو ځنو مسایلو کې قانونن او عینن او دغه پابندی په آئین کې چرته نشته چې د دې رائے ته باندې شي کته او دا څه واضح هارډر هم نشته دی چې خامخبر د دې رائے ته کته شي راتلونکي وخت کې دا حکومت اوچت کی او دې ته یو ضمانت ورکړي چې په راتلونکي وخت کې بیا څه داسې پیښې رامنځته کیږي نو د ماینارټیز به کم یو دروي هغه ته هغه به د کم چانه انصاف غوښتي شي
د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل اپریدی وایي دوی د فاټا اصلاحاتو په ګډون په هره مبارزه او پریکړه کې د اقلیتونو په شمول د هیواد د ټولو وګړو رایه شامله کړې ده
کلم چې ریفارمز کمیټه خبر ایجنسی ته راغلی وه نو په هغه وخت کې د مینیارټی والا چې کمل کان جوړ شوی دی هغه هم ناستو او بل دا چې په دغه ریفارمز کې خو اتوماتیکلی فیمیل ته او مینیارټی ته به حصہ ملاو شي ځکه چې که پروینشل سیټونه زموږ په 2018 کې زموږ ایفرت ته او زموږ کوشش ته چې په 2018 کې پروینشل اسمبلی ته زموږ د فاټانا ممبران لاړ شي نو هغه کې به اتوماتیکلی دی مینیارټی ولمزی اتوماتیکلی دواړو ته پورا ریډ به ملو شو بالکل د دینه مخ کې نو ملو لکه او د دینه بعد ورته ملويږي په ډیری فارم کې ان شاء الله
اوریدونکو په نننې خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په قبایلی سیمو کې مشت اقلیتونه د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه څه دریس لري که د خبرونه په اړه رائے لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ تر راتلونکو خبرونه پورې درنه زه انیسا اجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د ژوب په اړه تاسو معلومات وړاندې کو. د خبرونه په پایل کې به د ژوب د جغرافیا او هلته د میشتلویو قبیلو په اړه واوري، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو، ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت سیړو، د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونې پایل د ژوب لا جغرافیا او هلته لمیشتو قبیلو کو. په دې اړه لا ځای لیکوال داود بخت مندوخیل سره وژغیدم. داود بخت مندوخیل د ژوب جغرافیا داسې بیانوي:
قبلی د خاص کم دی د کلاس پلاس می دی پر سوړ باندې د دې کم دی حدود ختمي د رو ما نه خاص کم را پر سیلیا دی باندې شرکیږي چې شرانیا نو چې کم علاقہ شرکیږي هغه د مرختی دو خواته شمال او خواته چې موږ ته یاده کتب خواته چې افغانستان سي می راځي او بیا دې په دې خواته ګلکټ په علاقہ باندې چې دلته ګومل چې د دریا ګومل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان دی یاده وانه سیمه یا لاندې سکم دی په ګومل ځام په عادت کې بیا د مشرق او خواته ټانک سیم شرکی او پر څنګه باندې بیا په کابل څنګه باندې بیا د شیرانی ضلع د سویل خواته سکم دی د دې نیمای کې حصہ د مرغه تبزی ده او مرغه تبزی په ژوب کې ده بابر او مرغه تبزی هغه سر ټک سکم دی دا کې مرغه تبزی بیا ختمی دی پر لور لای باندې د لور لای سره د دې بارډر دی مستر سره او بیا هلته پرډه باندې کجری یا غسر کنگری سره او بیا د مسخیل سره د دې سکم دی په پرتنګي باندې د دې علاقہ د لاسی د مسخیل سره یعنی مسخیل ضلع کلاسیکلار ضلع او ټانګ ضلع او وزیرستان او کمردین افغانستان او بیا د کلاسیکلار ضلع د دې په منځ کې شو.
نوموړي د ژوب د انتظامی جوړښت په اړه وویل:
انګریز له وخت څخه کوم دی ډېر وخت ژوب د دې مرکز دی او مخکې کوم دی تحصیلونه او کلاسیکلا یا مسلمباغ یا سب تحصیل کمرګین یا سب تحصیل لکبند نه اوس کوم دی دا کوم دی د ژوب خپل تحصیل کوم یو د ضلع ژوب دی او یو کوم دی کمرګین کاریز دی او سب تحصیل کوم دی هغه لکبند دی بس ذات وخت کمرګین کاریز یا تاکر خورستان ته مزات وک تحصیلونه پر ژوب کې دي ځانې تحصیلونه شیرانی او داس کوم دی
داود بخت مندوخیل په ژوب کې د میشتو قبیلو په اړه داسې راته وویل:
په ژوب کې شپږ قبیلې کومې دي؟ دا د ژوب خپلې قبایي یا ځایي قبیلې ته ورته ویل کېږي چې په خوا له زمانو راهیسې پراته ول نه چې د چا نه ناګل څنګه او ملک یې په دې کې مندوخیل کاکړ شرانی اریپال لور او صفای بیا پات کې کوم دي دا چې شیرانی زنجلا څنګه لري پالو شیرانی زنجلا څو خو له دې سره سره چې دې ژوب کې کوم پښتانه دې سوي دي په دې کې له خلم څخه نه فهم څخه خرو په هم څخه سره کې هم څخه او د ثاني هم څخه کې من خلم څخه نو دا اوس نورې ځای کې دې چې کوم دي کښنی کښنی کې دې په ژوب کې دې کومه تر څنګ وشي.
نموړی ویل چې هلته د نورو مذهبونو خلک هم ستا خو شمیرې کم دی. د ژوب د ولس پر ژوند جواک می د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي ډاکټر کلیم الله سره خبرې وکړې. ډاکټر کلیم الله هلته د خلکو د خوشحالیو د موکو او لمانځلو په اړه وویل:
د لوی اختر او د کوچنی اختر چې کومه زموږ اسلامي خوشحالي دي یا مذهبي خوشحالي دي هغه زموږ د کلچر حصہ هم اوسېدلې ده، د کلتور حصہ هم اوسېدلې ده. په لوی اختر کې یا په کوچنی اختر کې دوی خوشحالي هم جوړوي. ودونو کې چې زموږ د روب د خلکو د کلتور یو حصہ ده، په واده کې دوی اتڼ هم کوي، نشانه بازی هم کوي، او پکنیک او دا شان هم پکې کوي، په سیر تفریح باندې وځي. او همداسې په د سیاسي پارټیانو یا د مذهبي پارټیانو چې کومې وروجې وي هغه هم دوی په ښه جوس خروج باندې جوړوي.
ډاکټر کلیم الله وویل چې د رو په ولس کې د غم او یا بدې ورځې پر مهال کلک یووالی موجود دی.
ټولنې له طرفه، د خلکو له طرفه، له هغه کور سره یا له هغه کام سره چې هغه غم راغلی وي، د اګر د معاشره ور طرفه د رو خلک ور سره شریک وي، درې ورځې د پاتا مسلسل خلک ور راځي، که یو سړی یو ور راغلی وي، دوه ور هم ور راځي، درې ور هم ور راځي، په هغه کور کې غم ور سره شریک وي، هغه کور کې اظهار همدردي د پاره ورځي، په خیرات کې حصہ ور سره اخلي، په بل کې حصہ ور سره اخلي.
نوموړي یو بیلګه داسې وړاندې کړه.
دا اوس ریسنټلی زموږ د وکیلانو د 8 اگست واقعه وشوه، د روب دوه وکیلان پکې شهیدان شو. په دې کې د روب ټول خلک زه په هغه ورځ د شهیدانو سره له کوټې زه روب ته تلم، د روب خلک بهر راته وتلي، دا د شهیدانو د جنازې سره ګډ لاړ، د شهیدانو کورو ته بیا ګډ په حیدرا کې ور سره شریک وو، بیا درې ورځې مسلسل زاله ته په حیدرا کې یا په دا کور کې وم، کور کې د روب خلک راتله دالته دي په مشترکه دعاوې هم ور سره کولې، نصیحت به هم ورته کولې. دا غم چونکې پر تاسو نه دی، پر ګډ روب یا پر ګډ کوټه باندې دی.
ډاکټر کلیم الله وویل د روب خلک په اونۍ کې یو ځل له کارونو د ځان هوسا کولو لپاره په سیل وځي.
د اتوار او د جمعې پر ورځ کته لاړ شي، په دا پکنیک پوینټ باندې ځای نه پیدا کړي، دا خلک ورځي هلته پکنیک جوړوي، اتڼ کوي، نشانه بازی کوي، د شپې تر 8 بجو 9 بجو په هغو کوم چې پکنیک پوینټونه دي په دریاجو په غاړه باندې، یا په چولیاجي کې، یا د بابړو په خوړه کې، یا په سرکاري ځنګل کې، یا د دانا سر ته خلک دي، دا پکنیک پوینټونه تقریبا له خلکو ځخه ډک دي.
نموړي ویل چې کڅ هم په سیمه کې د سختدریزي له عمله په ژوب کې هم د پخوا پرتلز غم او باور کم سوې دي، خو بیا هم د ملما خیال ساتل کیږي.
اوس خلک هر څوک چې ناوله د سړی وي هغه ته د شک په نظر ګوري، د شک په نظر په دې وګوري چې دا کې مختلف واقعیات شوي دي. یقینا د خلکو دا شک زیات سوې دي د دا موجوده حالاتو سره، چې د تخریب کاری ځخه یا د سیز غورلو ځخه خلک سګي ځان ګوري، چې دا چې نیوي د میلمه په شکل کې یو تخریب کار په کلی نه راننو دي. واقعي هم په شار کې وي که په کلی کې وي، خلک ول دي سره ډیر احتیاط کوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې د ژوب د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې له دې سیمې سره اړه لرونکې ډاکټر شهلا سره مرکه وکړه. ډاکټر شهلا وای په ژوب کې د میرمنو ژوند هغه سي نه دی لکه څنګه چې پکار و. دا وای هلته تر ډیره حده د میرمنو یوازې د خوراک او جامو بنیادی خیال ساتل کیږي، او میرمنې په همدې ځکه خوشاله وي چې نور څه لیدلې نه وي. د ډاکټر شیلا په وینا بدلون په تعلیم راځي، او هلته تعلیم ته خاص پاملرنه نه کیږي.
زموږ په ژوند کې خو تعلیم سي کم دی، اوس د مخکې په لحاظ سره لږ کې شوې دي، خو په اسکولونو کې زموږ ټیچرې خو سته، لیکن ورځینه مطلب په هر ورځ نه، ورځینه هر ورځ دوی پراپر کلاسونه یا خو د تنخواه به ورځې رانږدې سي بیا ورې سي.
ډاکټر شهلا وویل چې په ژوب کې زیاتره خلکو ته دا یو عجیبه خبره ښکاري چې خپل خور او لور ته په جایداد کې برخه ورکړي.
دا چې شهر زنادر خاص کړه د زموږ د کیپیکی علاقې خلک چې کوم زموږ په علاقې کې خاص په ژوب کې، نو الته چې د دوه خلکو خبرې د زموږ مندوخي کاکر مرانه علم واورند سي، دا خبره دا سي عجب ورته پریوسي. شپل رونه هم څه چې خپل بچیانو د پاره خپل یو ځای جوړ کړي، دا سي شهر زنادر، لیکن حق یې نه ګڼي سي، حق ورکو خامخا حق وی ګڼي، لکه الکان نتی سي ورکی انجونو ته دی ورکی. دا سي
نموړي هلته په کور دننه له میرمنو سره کې دونکو توپیری چلن داسې بیان کړ.
داسی ډیرو کورو په باره کې مار ویلې سي د غوښي بور سي پور سي نه نو د غوښي سي تقسیمینو د الکانو وند زیاتې اول سړیانو ته ورکی سي نارینه فارغ سي له غوښو ځخه نور ک په دې کې کوڅه وکړه نو مطلب شد غوانه نه لري کاغه پروچ ډوډۍ کښنه سره هیڅ خبره نه.
ډاکټر شهلا ویل د دوی په سیمه کې خلک هڅه کوي چې په خپلو کورنیو کې دننه ودونه وکړي کوم چې د دې په وینا د صحت لپاره ډیره تاواني خبره ده.
اول دا د سیمه په علاقه کې هر انجلۍ په کور کې دوی ودونه ورکوي اکا ول ورته کښېنې هر دوم په هر کور کې دا کیسه روانه ده او دا باید چې دا شی بند شي. یو خو د ولور سیستم نه پکښې کې پیسې نه پکښې راځي او په خرچه نه پکښې انجلۍ چې لوغاړی په هغه کې خامخا د دوی خرچې مرچې ډېرې زیاتې شي.
ډاکټر شهلا وای د کورنۍ بدلون د میرمنو له تعلیمه پیلېږي او په کار ده چې خلک د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
الکان خو بیا هم مؤثر کېدلی سي کار کولی سي بې ګنټۍ والی سي بېل سم والی سي مطلب باید سي د نجونو تعلیم سره الکان هم زیاته وي. په دې کې نجلۍ که هر څومره ښه تعلیم یافته سي بیا هم پر دې باندې له هر طبقې څخه تعلق لري لیکن په دې باندې ډېر زیاته ستونزې وي. دا ستونزې مخې ته ګوري نو باید چې د نجونو تعلیم سل پرسنټ وي. په کور کې باید چې پلار اول حق لور ته ورکوي دویم حق د تعلیم زوی ته ورکوي.
د دې سیمې ګټه وټه
د زراعتی چارو کارپور رضا محمد وای د ژوب خوره د صوبې د نورو پښتنو سیمو پرتله ډیری اوبلری او ډیره زرخی زده. نموړي هلته د کېدونکو فصلونو په اړه وویل
په زبزی کې اول دی مرچل دی بینډی دا او پالک دی توری دا کدو درې سره قسمه پکې کاږي او بینګن دی ټماټر دی کریلا دا کیره دا لسن پیاز خو بیا بیا ډېر په وافر مقدار کې پکې کاږي. په سیریل کراپس کې خې گندم دی باجرا دا جو دی ماش دال دی او مونګ دال دی.
رضا محمد ویل چې په ژوب کې یو شمیر میوې په پراخه پیمانه کېږي.
په میوه کې سیب دی او شفتالو دی او زردالو دی خرمانی او انګور دی انجیر دی الوبخارا انار الوچه اندوانه او خټکی هم ډېر کاږي.
هغه وویل د ژوب د سیمې خلک چې بهر وتلي دي په هغوی کې زیات په کراچۍ او متحده عرب اماراتو کې میشت دي.
نومیالی د دغه سیمې
لیکوال او شاعر داود بخت مندوخیل وای چې ژوب د پښتون افغان په تاریخ کې نومیالی خلک زژولې دي. هغه د ځینو سیاسي شخصیتونو یادونه کوي.
سیاسي توګه باندې ژوب وره پټه ته او پښتنو ته هغه رهنماګان یا مسلیدشي پورتوي ډیر خلق یې ورکړي. اوس که موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي راواخو د دې کم دي سیمې د کې چیرمن کم دي دا د ژوب دي پریم مندوخیل صاحب د جمعیت اسلامي چې کوم هغه ولی نائب امیر نو صوبایي نائب امیر چې اوس وخت کې مرشو مولانا عبدالحی مندوخیل دا ډېر لوی خلک چې زولې دي په سیاست کې.
داود بخت مندوخیل ویل چې ژوب د ادب لپاره هم خورا زرخیزه سیمه پاته سوې ده. نوموړي د دې سیمې د ځینو ادیبانو نمونه دا سیاد کړل.
دا د پټګر کې څنګه دغه مولانا رحمت الله مندوخیل صاحب دي چې تاریخ افغان باندې هم کار کړی دی او کتابونه چاپ کړی دي کتابونه لیکلي دي په مغرب باندې هم په ادب باندې هم کنه چې اوس پاکي په میدان کې نشته چاپ نه دي نمای دا چې مولانا رحمت الله پر څنګ باندې سای کمال دین چې مخکې مایات کو دا هم په ادب کې ډیر کار کړی دی خاص کر په سچتور کې او په پخوانی مطلوبو کې د دې علاقې کوم غدي فولکلور کې ډېر کار کړو. بیا په هغه زمانه کې یو زموږ مشر استاد شیخ صاحب خان مندوخیل دا موږ تقریبا د ژوب کوم ځوانان دي دا تر روزلي نو بیا یو په ژوب کې عبدالغفور حنفي دی خو د توسیع خو لیکن زه به یې کوم پښتو د لې پښتو زده کړې او د لې مشاعرې اول وخت په ژوب کې چې کوم ترې مشاعرې شروع شوې دي په پایایم لسیزه کې نو هغه د دې په وجه باندې دا شاعران راپورته شول. اوس خو
ځوانان دې تکړه ځوانان دې شاعران په روپ کې دا شوی دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ژو په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولري خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.